مشال ریډیو ته ستړي مشه د ماسپخین یو بجه شوې ده. نن د چهارشنبه ورځ او د 2018 کال د اکتوبر 13 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې اوزل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. 19 پروګرام د مشال مجله هم لرو، اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. فام کرید خبر نو سر ټکته په کوټه کې 14 یو کسان وژل. افغان ولسمشر وایي ترهګر د جګړې دوام غواړي. امریکا پر دفاع وزیر سناتور جان مکین سختې نیوکې کړې. د خبرونو تفصیل. په کوټه کې د پولیسو پر یوې لارې شوې 14 کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي، چې شپږ پکې پولیس والا او یو عام کس دی. په دې پیښه کې 22 کسان ټپي شوي هم دي. پولیس وایي د دوی لارې له کوټې سوی ته روانه وه، چې په نوي سریاب سیمه کې یو موټر ورسره ټکر وکړ او دا پیښه رامنځته شوه. چا تر اوسه د دې ذمهواري نه ده منلې. افغان او پاکستاني چارواکي وایي د سه شنبې په ورځ بې پیلوټ الوتکو د عامو وسلوالو په مخنه غواړم افغان او پاکستانی چارواکي وایي د سې شنبې په ورځ بې پیلوټ الوتکو د طالبانو پر سنگرونو بمباری کړې، چې د طالبانو مهم مشران پکې وژل شوي. په کورمه کې لوړپوړي انتظامی چارواکي بصیر خان وزیر رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې بې پیلوټ الوتکو په تیرو دوو ورځو کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړي او لږ تر لږه 10 وسلوالې وژلې دي. د دوی په وینا په دې کې 40 وسلوال د دوشنبې په ورځ او 11 د سې شنبې په ورځ وژل شوي دي. رویټرز خبري اژانس د طالبانو د یوې سرچینې له خولې د دې پخلی کړی چې په تیرو دوو ورځو کې له القاعدې سره د تړلې حقانی شبکې ځینو کمانډانانو په ګډون 40 غړي وژل شوي دي. خو افغان چارواکي بیا آی پی خبري اژانس ته ویلي چې په پرونی ډرون برید کې 15 وسلوال وژل شوي، چې د ابوبکر په نامه د پاکستاني او طالبانو یو مشر هم پکې شامل دی. د پاکستان حکومت د قانون وزارت ته امر کړی چې قبایلي سیمو ته د عام عدالتي نظام غځولو لپاره د قانوني او انتظامی چارې پیل کړي. دا خبره د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د فاټا اصلاحاتي کمیټې په هغه غونډه کې شوې ده چې مشري وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي کوله. په غونډه کې قومي کمیټې د خزانه وفاقي وزیر ته هم امر وکړ چې راتلونکو 10 کالو لپاره د قبایلي سیمو لپاره د بجټ د یوې برخې تجویز د قومي مالیاتي کمیشن نه منزور کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو د عیني حیثیت په اړه هلې ځلې توند شوې دي. په خیبر ایجنسۍ کې د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله ځپل شوي خلک وایي په بېخبر کې د دوی لپاره جوړ مرکز هیڅ مرسته نه ورسره کوي. دوی د سې شنبې په ورځ مشال رادیو ته وویل چې که حکومت یې کورونه ور جوړ نه کړي نو بل ژمی به په خیمو کې تیروي. د اغېزمنو شوو خلکو یو مشر سنم ګل افریدي مشال رادیو ته وویل
سروې پورا نروشوې سروې پوتېرو لکه اوسه مشرون سند نه ملوش خبره وسره وکړه مو چې بوګه یک ما سروې پوتېرو را سر لور سيږي زګه چې خلکو لا تکلیف را جمع روان دی په خیمو کې جون تیرې دوسه پیرې دا سس روان دل کې اوسه ټول پر دې خلک دره چې وشي زګه چې پر دې زل شو راي ولګ دلای راي وړ غړ ته ونی شو راي خون شو راي دا یو کوم نه را ټول پر دې کو ته ون شو راي.
د بیا بهالې د مرکز مشر یوسف خانوای په خیبر غونډې غرنۍ سیمه کې د غیزمنو شو کورونو سروي کول ګران کار دی، خو دوی په سلګونو خلکو ته چیکونه ورکړي دي. بیا هم له خلکو غواړي چې د خپل ستونزو لپاره یاد مرکز ته ورشي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي دوی سولې ته د رسیدو لپاره راتلونکي ته ګوري، خو ترهګر د جګړې پر دوام ټینګار کوي. ولسمشر اشرف غنی دا سرګندونې د سه شنبې په ورځ له هغه وروسته کړې چې په پکتیا او غزنی کې بریدونو لږ تر لږه 100 کسان وژل. د افغان چارواکو په وینا وژل شوي کسان پولیس او عام خلک دي. اجرایي رئیس عبدالله پکتیا ته د سفر پر مهال ویل دوی پلټنې کوي او لومړنۍ څېړنې ښیي چې په دې برید کې له 4 موټرو چې چاودېدونکي مواد پکې وو استفاده شوې او 11 ځان وژونکي بریدګر پکې ښکېلو. عبدالله وایي
دا خو یو جنایتکارانه عمل و چې د افغانستان د دشمنان لخوا انتحاري عمل ترسره شو. متاسفانه پکې زموږ پولیس ته او ملکی خلکو ته وګړو ته مرګ ژوبلې راوښتېده زیاته، او زه د افغانستان خلکو ته تسلیت وایم، خصوصا د دوی د کورنۍ او د پولیس د کورنیو ته.
وسلوالو طالبانو د دې بریدونو ذمه واري منلې ده. د امریکا په سېنات کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین ویلی تر هغه وخت به په دفاع وزارت کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوو کسانو د ګمارلو مخه ونیسي تر څو چې د دفاع وزارت د افغانستان لپاره د خپلې نوې تګلارې په اړه نور معلومات نوي ورکړي. جان مکین د سرګندونې د سه شنبې په ورځ په واشنگټن کې له خبريالانو سره د خبرو اترو پر مهال کړي. نوموړي ویلي د کمیټې په افغانستان کې میشتو ځواکونو ته د روزنې او سامان اخیستنې لپاره دغو معلوماتو ته اړتیا لري. جان مکین د دفاع پر وزیر جیمز میټس تور پورې کړی چې کانګرس ته د یو وړوکي حکومتي څانګې په سترګه ګوري. د په وینا دا پر دې سربیره ده چې د امریکا د اساسي قانون له مخې کانګرس پر مصرفونو واک لري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اګست کې د افغانستان لپاره د نوې تګلارې اعلان وکړ او هوډ یې وښود چې تر بریالي کېدو به جګړه کوي. د یوکرین فوز نن ویل چې تیره ورځ د روس په ملاتړ جنگیدونکو بلتون پالو د اوربند په سرغړونې کولو سره د دوی پر امنیتي سرتیرو ډزې کړي چې په پایله کې د دوی دوه سرتیري وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. د یوکرین فوز وایي بلتون پالو په تیرو دوو شپو ورځو کې څلور سلوي خواري د اوربند په سرغړونې کولو په ډونس سیمه کې د دوی پر سرتیرو ډزې کړي او د یوکرین فوز هم اته د ځلې پر بلتون پالو ځوابي ډزې کړي دي. د فوز اعلامیه وایي بلتون پالو د هوان توغندي د ټانک ضد راکټ چری او نورې وسلې استعمال کړې دي. تر دې وړاندې د رواني میاشتې په شپاړسمه نیټه هم په ډونیسک سیمه کې دوه یوکرایني سرتیري د بلتون پالو په حمله کې وژل شوي. د 2014 کال راهیسې د یوکرایني پوځونو د روس په ملاتړ جنگیدونکو بلتون پالو ترمنځ په جګړه کې له 100,000 نه زیات کسان وژل شوي دي. دا تر دې ګړې د مشال رادیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته اوس موږ له همکارې رفت انجمنه د هوا حال او د کرنسۍ بیاورو.
نن د کرنسی مارکیټ نن د لاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.10 پیسې خرڅل کیږي او په 1.10 پیسې خرڅیږي. یو پاوند په 1.20 روپے او په 1.20 روپے 10 پیسې. یو یورو په 1.25 روپے 10 پیسې او په 1.25 روپے 50 پیسې. یو ریال په 3 روپے 1.20 پیسې خرڅل کیږي او په 3 روپے 1.50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپے 50 پیسې او په 1.10 روپے 10 پیسې. یو افغانۍ په 1.50 پیسې او په 1.50 پیسې. په یو پاکستان روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس د موسم ته محکمې په وینا چې سبا به په پیښور بنو کوټه کې موسم وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 4.5 سینټی ګریډ او کم نه کم 14 وي. په بنو کې زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 14 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 سینټی ګریډ او کم نه کم 10 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري په کوټه کې د پولیسو په یو ګاډي په ببي حمله کې اوه کسان وژل شوي او تر شلو زیات ټپي شوي دي. د فاټا اصلاحاتي کمیټې ویلي چې د معمول عدالتي نظام دي تر فاټا غځولو لپاره قانوني او انتظامی ګامونه پورته کړی شي.
د لا انډسټریس کمیټې په میجورټی سره په کنسنسس سره د پېښور های کورټ د جوریزډیکشن خبره هم پاشو ده. نو دا خبرې دا قدمونه د داولنې قدم دی چې د مرجر طرف ته کې خو درې شو.
د خبر ایجنسی د جګړو ځپلو سیمو خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی د ویجاړو شوو کورونو بیا رغونه کې دي له دوی سره مرستې یقیني کړي.
بس میرا بونی را وشی چې پر سروي را جلتی وشی بلد ماما خبردارو چې پر سروي کې مطلب دره چې دست مومیلار مصر شروع رو چې نیمه شویرو نیمه نو شویرو چا یې کړی رو چا یې نرو کړی.
او کلتوري او ادبي خبرونه د مشال رادیوي مجله هم درو.
د بخت د کرخو دا څنګه تکرار او دوباره هغه د جړه قاتل د جړه قرار او دوباره
د مشال ترڅنګ وسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د کوټې په نیو سریاب سیمه کې د پولیسو په دوو ګاډو نن سهار هغه وخت به میچاودنه شوې ده کله چې دغه ګاډي د سریاب نه کوټې ته روان وو. په پیښه کې شپږ پولیس او یو عام تن وژل شو تر شلو زیات نور ټپي شوي دي. پولیس ته هم وایي په دې پیښه کې یو شمیر عام وګړي هم ټپي شوي دي. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د برید ذمہ واري نه ده منلې. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین ناورو.
د کوچ په نیو سری اپسیمه کې نن سهار هغه مهال یوه زورور چاودنه وسوه کله چې د پولیسو دوې لاریانې د سریاب څخه د کوچ ښار په لور روانې وې. په چاودنه کې تر دمګړي پورې شپږ پولیس والا او یو لاروی وژل سوی او دوش نور ټپیان سوي دي. څوک چې سم د لاسه د امبولانس د لارې د کوټې و سیول هسپتال او سی ایم ایچ ته د علاج لپاره رارسول سوي دي. چیر چې د روغتیا صوبایي سکتر عصمت الله کاکړ سم د لاسه ټول ډاکټران او نرسنګ سټاف د ټپیانو د علاج لپاره و اسپتال ته راغوښتي دي. بلې خواته په ګڼ شمېر کې پولیس او سردي عسکر د پیش و ځای ته رسېدلي او د پیش پلټنه یې پیل کړې ده. پر دې مهال د خبریالانو سره په خبرو کې د کوچ د پولیسو مشر او عبدالرزاق چیما د شپږو پولیسوالا او د یوه لاروي د وژنې تصدیق کړی دی. نوموړي وویل چې د لومړۍ پلټنو څخه داسې بریښي لکه چې دا یو ځانمرګي برید وي، خو اصل صورتحال به د پلټنې وروسته راڅرګند سي. د پیش پر ځای د خبریالانو سره په خبرو کې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي وویل چې حکومت په کوټ ښار کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي چې له امله یې اوس وسلوالې ډلې پولیس او د نور امنیتي ادارو کارکوونکي په نشه کوي، چې موخه د پولیس او نور امنیتی ادارو کمزور کول دي. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي وایي چې د وسلوالو ډلو په ضد د رد الفساد او ضرب عزم د عملیات افل کېدو څخه لمخه دغه ډول په وزیرستان کې د پاکستان په ضد د ترهګرۍ پلاننګ کوي. اوس دوی په افغانستان کې پټ ځایونه جوړ کړي او د هغه ځای څخه په پاکستان کې دغه ډول پیښې رامنځته کوي. پر پیښه باندې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناءالله زیر هم سخت خواشنی څرګنده کړې ده او پولیسو او نورو امنیتی ادارو ته امر کړی دی چې په پیښه کې دي تورن کسان سم د لاسه ونیسي او په سزا دی وګماري. بل خواته د کوچ په کمبرانی سړک باندې د نڅرګندو کسانو د ډزو له امله یو بل پولیس انسپکټر عبدالسلام وژل شوی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د فاټا اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټې ویلي چې د معمول عدالتي نظام تر قبایلي سیمو غزولو لپاره د قانوني او انتظامی ګامونه پورته کړي او د خزانه وفاقي وزارت ته امر کړی چې د فاټا راتلونکي لس کالو لپاره د بجټ یوه برخه د ان اف سی نه منظوري واخلي. د فاټا اصلاحاتو او فاټا په کمی بهیر کې شاملولو لپاره د کمیټې غونډه تیر ماښام په اسلام آباد کې شوې ده. په دې اړه تفصیل د رفعت انجم ناورو.
د وزیر اعظم هوس لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه چې د فاټا اصلاحاتو جاج اغستو په اړه د نهي په ماخام د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د کمیټې غونډه وشوه. کمیټې د فاټا اصلاحاتو په اړه د ټولو معاملاتو جاج واخیستو او ویل چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو زیات حمایت روان دی. کمیټې د فاټا اصلاحاتو قانوني جاج هم واخیستو او خپل وینا کې وویل چې د سپریم کورټ او های کورټ د ریکار تر فاټا غزولو لپاره بل وړاندې په قومي سملې کې وړاندې کړی شوی دی. په غونډه کې قومي کمیټې د خزانه وفاقي وزیر ته هم امر وکړو چې راتلونکي لس کالو له د قبایلي سیمو لپاره د بجټ یوې برخه تجویز دي د قومي مالیاتي کمیشن نه منظور کړي. د ګل پورس د پاکستان د پارلمان د قانون او انصاف قائمه کمیټې په غونډه کې د اسلام آباد های کورټ پر ضد د پیښور های کورټ واک تر قبایلي سیمو غزولو منظوري ورکړل شوې وه. حکومت به اوس دغه قانوني مسوده پارلمان ته منظوري لپاره وړاندې کوي. په دې اړه په قومي اسمبلې کې د فاټا استازي او د واکمن ګوند مسلم لیگ نوم غړي شهابالدین وایي چې امید یې پیدا شوی چې حکومت اوس په فاټا اصلاحاتو کې سنجیده دی او په مرحله وار توګه د اصلاحاتو په لور روان دی. کومو ته به چې ډېر زر عملي شکل هم ورکړی شي.
دا تیره ورځ منګه یو غپاس کو چې هغه کې د های کورټ پېښور جوریسډیکشن وو هغه کې د کرشیو مخکې بل کې چې دا به د اسلام آباد سره او د لا اینډ جسټس کمیټۍ په میجورټی سره په کنسنسس سره د پېښور های کورټ د جوریسډیکشن خبره هم پاشو ده. نو دا خبرې دا قدمونه دا ولنې قدم دی چې د مرجر طرف ته کې خو درې شو. دا کار روان دی، دا پروسس روان شوی دی. نو زما په خیال باندې دا به هم دغسې ایکسټینډ کېږي په قلاره قلاره او زیره پس انشاءالله چې موږ ته په روان ده کې بیا ډیلیمیټیشن کله کېږي په ټول پاکستان کې. نو په کار ده چې موږ له په دې کې خپل صوبایي سیټونه برا کړي. نو زمونږ به یو دوه قدمه نور هم وړاندې شو، 3% چې موږ به را کړي نو موږ به خپل ټارګیټ اچیو کړو الحمدلله.
خو بل پلو د فاټا د وکیلانو د اتحادیې پخواني مشر اعجاز محمد مشال ریډیو ته وویل چې دا ان د آرټیکل 225 تر لاندې د فاټا اختیارات د ولسمشر سره دي او د هغه په یو لاسلیک کولو دا اصلاحات عملی کېدای شي. د اعجاز محمد په وینا چې د اصلاحاتو په اړه ټولې قانوني لارې چارې مکمل شوې دي، خو حکومت هسې فاټا اصلاحات ځنډوي او وخت ضایع کوي.
تر شوی مزل وزیر اعظم چې کوم هغه په دې ریفاند باندې دوه پیرې د خپل کابینت سره میټینګ کړی دی، دا د اسمبلی نه اپروو شوی دی. قانوني خبره چې بده کومه ده فاٹا اختیارات ولی سولی دا آرٹیکل 228 د لاندې د پریزیدنت سره دی دا بل چې پریزیدنت الارټ شي هغه په دې معنی د سخت وکي صرف دغه یو خبره پاتې ده په دې معنی نه د وزیر اعظم چې کوم میټینګ بیګا د کړی دی دا د دې میټینګ د ضرورت نه یا مخکې دوی کوم میټینګ په دې معنی کړی دی خو دا ټول ډیرین ټیکټس دي ټول چل ول دی
واضح دی چې د اکتوبر په 15 نیټه د قبایلی سیمې ځینو منتخبو پارلماني استازو وکیلانو زده کوونکو او د ځینو سیاسي او مذهبي ګوندونو غړو نه علاوه په ګڼ شمیر کې نارینه او زنانو د اسلام آباد په ډیچو کې احتجاجي مظاهره کړې وه او غوښتنې کوله چې حکومت د قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملولو سره سره د پېښور هایکورټ واک تر قبایلی سیمو وغځوي او ان اف سي ایوارډ کې د ورته 3% برخور کړي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، پاکستان، سعودي عرب او برتانیې په افغانستان کې د نهه د ورځې د خونړۍ بریدونه غندلي. د ولسمشر اشرف غني په شمول افغان چارواکو بیا د پکتیا او غزنی خونړۍ بریدونه د مخالفو وسلوالو د جنایاتو یوه بله نمونه بللې او ویلي دي چې وسلوالو ځکه دا ډول بریدونو ته مخه کړې ده چې په دې وروستیو کې په بېلابېلو ولایتونو کې په مخامخ جګړو کې درانه زیانونه ورته رسېدلي دي. په افغانستان کې د پرونیو خونړیو بریدونو په اړه د یو شمېر هیوادونو افغان چارواکو په عکس العمل د اجملن نه نور تفصیل اورو.
ولسمشر اشرف غنی د پکتیا او غزنی د بریدونو په اړه ویلي چې حکومت د سولې ارزښتونو ته د رسیدو لپاره راتلونکي ته ګوري خو تروریستان د جګړې پر دوام ټینګار کوي. ولسمشر غنی د حکومت مخالف وسلوالو وروستي بریدونه د ترهګرو د جنایاتو تازه څپه بللې او ټینګار یې کړی چې اجازه به ورنکړي چې افغانستان د تروریستانو او د دوی د ملاتړو لپاره بیا خوندي ځای شي. په عین حال کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې له پرونی خونړی برید وروسته د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د ملي امنیت د رئیس معصوم ستانکزی او کورنیو چارو له وزیر وایس پرمک سره یو ځای ګردیز ته تللی و. افغان اجرایي رئیس دا یو جنایتکارانه عمل وباله او زیاته یې کړه.
دا خو یو جنایتکارانه عمل و چې د افغانستان د دشمنانو لخوا انتحاري عمل ترسره شو. متاسفانه پکې زموږ پولیس ته او ملکی خلکو ته او وګړو ته مرګ ژوبلی راوختی ده زیاته، او زه د افغانستان خلکو ته تسلیت وایم، خصوصا د دوی د کورنیو او د پولیس د کورنیو ته.
د ټولو خونړی ډله ییز برید د سې شنبې په سهار د پکتیا په مرکز ګردیز کې د امنیه قومندانۍ پر ودانۍ وشو چې د چارواکو په وینا د دې ولایت د امنیه قومندان جنرال توریالی عبدیانی په شمول لږ تر لږه 20 پولیس او 40 تنه ملکیان ووژل او تر 130 زیات نورې ټپیان کړل. ویل کېږي چې په ټپیانو کې تر 110 تنو زیات هغه ولسی خلک شامل دي چې امنیه قومندانۍ ته د پاسپورټونو په اخیستلو پسې ورغلي وو. په غزنی کې بیا وسلوالو طالبانو د اندړو د ولسوالۍ پر ودانۍ موټری بمې برید وکړ چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال جنرال مراد علي مراد په وینا 15 پولیس او 15 ملکیان ووژل او 15 تنه نور ټپیان کړل. چارواکو ویلي چې د غزنی په برید کې 14 وسلوالو بریدګرو او د پکتیا په برید کې 12 بریدګرو برخه لرله چې وژل شوي. طالبانو د دې بریدونو مسولیت پر غاړه اخیسته. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې د پکتیا او غزنی خونړي بریدونه په سخت ټکو وغندل. په اعلامیه کې د سعودي د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي په حواله ویل شوي چې سعودي حکومت د افغانستان له حکومت سره د ترهګرۍ او افراطیت په ضد مبارزه کې ولاړ دی. د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفور هم د دې هیواد د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر باجوله قبله په یوه اعلامیه کې چې د نوموړي پر رسمي فیسبوک پاڼه خپره شوې د پکتیا برید غندلې. د پاکستان د پوځ په اعلامیه کې د دې هیواد د پوځ د لوی درستیز جنرال باجوله قبله په دې برید کې پر بشري مرګ ژوبلې خواشینی ښودل شوې او زیاته کړې ده افغانان زموږ زړور ورونه دي چې د ترهګرۍ پر ضد په ډېر مقاومت جګړه کوي. په خبر پاڼه کې ترهګرۍ د افغانستان او پاکستان د شریک دښمن په توګه یاده شوې او په وړاندې په همکارۍ او همغږۍ پر مبارزې ټینګار شوې. په کابل کې د برتانیا سفارت هم د پکتیا برید غندلې. د برتانیا سفارت پر خپل ټویټر پاڼه د دې برید د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، راځو یوې بلې موضوع ته. په پاکستان کې د یوې امریکایي کاناډایي کورنۍ تر ژغورل کېدو وروسته چې حقاني شبکې برامته کړې وه، یو ځل بیا د دغې شبکې ته پام زیات شوی دی. حقاني شبکه چې یو وخت امریکا د استخباراتو یا سی آی ای یوه مهمه ملاتړې ډله هم بلل کېده، اوس د افغان او نړیوالو ځواکونو پر ضد جنګېدونکې خطرناکه ډله ده. د حقاني شبکې د جوړېدو فعالیت او اوسنی وضعیت په اړه فرانس پریس اجانس راپور برابر کړي چې مهمه برخې زموږ همکار رضوان مراد وړاندې کوي.
حقانی شبکه چې مشری سراج الدین حقانی کوي او د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر دوهم مرستیال ټاکل شوی او اوس په افغانستان کې د زیاتو خونړیو بریدونو مسؤوله بلل کیږي. د واشنگتن د ویلسن څیړنیز مرکز غړی مایکل کوګلمن فرانس پریس ته ویلي امریکایي چارواکي حتی په خپلو شخصي ناستو کې د حقانی شبکې د فعالیت په اړه اندېښنه څرګندوي. فرانس پریس د حقانی شبکې د جوړېدو په اړه وایي دا شبکه پخوانی جهادي قومندان جلال الدین حقانی په اتیام لسیزه کې کله چې پخوانی شوروي اتحاد په افغانستان کې و د امریکا په ملاتړ جوړ کړه. جلال الدین حقانی د وسلوالو فعالیت د تنظیمولو او زړورتیا له امله د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای توجه ځان ته جلب کړه او د امریکا د هغه مهال د کانګرس لغړی چارلی ویلسن سره یې کتنه وکړه. جلال الدین حقانی چې په عربي ژبه خبرې کولې له عرب جهادیانو لکه اسامه بن لادن سره هم نږدې اړیکې درلودې. په پا پاکستان کې پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی ازادي راډیو ته ویل لکه نه چې حقانی شبکې د امریکا پر ضد فعالیت پیل کړی دی واشنگتن د دې شبکې د منځ وړلو هڅه پیل کړې ده.
حقانی په لومړیو کې له امریکا سره ښې او نږدې اړیکې لرلې او د امریکا د ګټو لپاره یې فعالیت کاوه، خو اوس د متحده ایالاتو پر ضد کار کوي. حقانی شبکه له سعودي عربستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري ځکه میرمنې عربه ده. دغه راز دا شبکه د پاکستان له استخباراتو سره ښه روابط لري.
په افغانستان کې د طالبانو پر رژیم د امریکا له بریدونو وروسته طالب وسلوالو او حقانی شبکې پاکستان ته مخه کړه، چیرته چې د افغان او امریکایي ځواکونو پر ضد بیا د حملو د تنظیمولو لپاره دغلته خوندي پناځایونه جوړ کړل. د امریکا بې پیلوټه الوتکو په وار وار په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې چیرته چې ویل کیږي حقانی شبکه مرکزونه لري بریدونه وکړل. که څه هم پاکستان ادعا کوي چې څو ځله د حقانی شبکې پر ضد ګامونه اخیستي دي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې د پاکستان پوځ حقانی شبکه نه پنهخه کوي. د چارو کارپو احمد سیدی په دې باور دی چې تر کومې پورې پاکستان په صادقانه توګه د حقانی شبکې پر ضد اقدام ونه کړي دا شبکه له منځه نه ځي.
هر زمانی که پاکستان از حمایت این گروه در آشکار و پنهان
تر څو پورې چې پاکستان په رښتینی ډول ونه غواړي نو د دې شبکې ماتول سخت کار دی، ځکه چې د پاکستان استخبارات له دې شبکې کلک ملاتړ کوي.
پښتنه دا ده چې په څه دلیل د حقانی شبکې او پاکستان ترمنځ د اړیکې خبره کیږي. پاکستان خپل سیال هند ځان ته یو جدي خطر ګڼي او په افغانستان کې د هند د نفوس په اړه اندېښنه لري. د واشنگتن د ویلسن تحقیقاتي مرکز څېړونکی مایکل کوګلمن وایي پاکستان په افغانستان کې د هند د نفوس د مخنیوي لپاره له حقانی شبکې او طالبانو استفاده کوي. فرانس پریس وایي پاکستانی سیاستوال او د دې هیواد پخواني پوځي مشران حقانی شبکه د خپل هیواد د ګټو د خوندي ساتلو لپاره مهمه ګڼي. متحده ایالاتو په وار وار پر پاکستان غږ کړی دی چې د حقانی شبکې په ګډون پر خپله خاوره د فعالو تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. د افغانستان په اړه د خپل ستراتیژۍ د اعلان پر مهال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان په دوه مخیزه تګلاره او تروریستانو ته په پناه ورکولو تورن کړ. پاکستان بیا دا تورونه ردوي او ټینګار کوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې زرګونه سرتیري او ملکی وګړي وشل شوي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څوک دي؟ به شک چې
ډیره سخت راغلی تیر دی هر څه ته یو
څه کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکا په لاس کې
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، د خیبر ایجنسی د جګړو ځپلو سیمو خلک په پیښور کې د خیبر ایجنسی د بیا بحالی مرکز نه شکایت کوي او وایي چې هلته په زیاترو کامونو کې اوس هم د ړنګو شوو کورونو د بیا رغونې سروې نه ده شوې او ګڼ شمېر خلک د دغې کورونو د بیا جوړولو د معاوضې نه محروم دي. دوی وایي اوږده موده کډوالۍ یې تېره کړه، اوس دې د ژمي د راتګ نه مخکې دغه معاوضه ورکړل شي چې خپل کورونه پرې جوړ کړي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواري نه اورو.
د خیبر جن سید باڑی او تیرا میدان هغه خلک چې کورونه په تیرو جګړو پوځي عملیاتو کې ډنګ شوی وای په خیبر هاوس په خبر کې د بیا بحاله په مرکز کې د دوی کار نه کیږي او په زیاتره کومونو کې خلکو ته د خپل کورونو د بیا رغولو معاوضه نه ده ترلاسه شوې. د باڑی ملک دین خیلو میرباز خان پردی هم د بیا بحاله دغه مرکز ته راغلی او مشال ریډیو ته وای
موږ د زولې زو په کیمپ کې ډېرې شپې ورځې ډېرې مجبورې په موږ تېرې دي. مطلب دا دی چې موږ ملک نه راي ډېر خور دی را خل غریبون دي دغه خپل کورونه را لوسه برانونه جاړې بعد ورځې په باندې تېرېږي. بس مهرباني راوشي چې پر سروي را جلتي وشي بل دوه ما خبردارو چې پر سروي کې مطلب دا دی چې داسې معاملار موږ سره شروع رو چې نیمه شوي رو نیمه نو شوي رو چا یې کړی رو چا یې نرو کړی. مهرباني راوکي چې په صحیح طریقه را موږ را سروي وشي.
د تیرا زخخیلو یو مشر سنم ګل پردای هم دلته موجود وو او وی ویل
تا داسې کور چې سروې پوره نرو شوی سروې پوتېرو لکه اوس مشرو سره نن مې لوښ خبره وسره وکړه مو چې بوګیا کې ما سروې پوتېرو ار سر لورا سیږي ځکه چې خلکو لا تکلیف را جمع روان دی په خیمو کې ژوند تیرې دوسه پیرې دا سس روان دی لکه اوس ټول پردی خلک درو چې وشي ځکه چې پردی زل شو راي ولګ دلای راي کوډر غړ ته ونی شو راي خو نه شو راي دا یو کوم نه دا ټول پردی کو تاون شو راي.
د خیبر جن سید ریکنستراکشن او ریهابلیټیشن یونټ یا د بیا بحاله څنګه مشر افسر یوسف خان وای چې دوی په سلګونه متاثر شو کورنۍ ته د خپل کورونو د بیا رغولو چیکونه ورکړي دي او د باړې او تیرا میدان په لری پرتو سیمو کې سروې کول ډیر مشکل کار دی. خو چې د چا کور د سروې نه پاتې شوی وي نو په خیبر هاوس په خبر کې دی مونږ سره رابطه ونیسي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرص پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمه
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
د هرس په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه
اوریدونکو د نهې په ورځ د خیبر پښتونخوا د کلتور محکمې د ولسی ادب په ارزښت او تاریخ یو دستوره جوړ کړې وه چې د پښتو ولسی ادب لکه چاربیته ټپه سندرو او داستانونو او نورو اړخونو باندې پرې بحث وشو. دغه یوه غوښتنه هم پکې وشوه چې د دې د ژوندي ساتلو لپاره د څېړنې او لیکل وشي. په دې اړه تفصیل د خالد خان نورو
دا عبدالولی خان پونتون مردان پختو سانگ مشر ڈاکٹر سہیل پخپل مقاله کې دا پختو پختنو او پختنواله کې په اولسی ادب رڼا واچولا او ویل چې تر سو پورې دا پختنو په ټولنه کې د حجره روایت ژوندې او اولسی سندرې موسیقي ټپې او چاربیتې مخ په وړاندې تلې. خو دا د پوینا اوس د حجره ناسته پاسه کمه شوې ده نو ځکه دغه اولسی ادب هم پرو کېدو دی.
ملی سماجی کلتوری او معاشی چوکاټونو کې د ژوند تیرولو هغه د سپورته وای چې پاره کې د زرګونو کلونو تر روایتو تحفظ هم دی ارتقا هم او د بدلون لپاره پراختیا هم.
دا پښتو اکیډمۍ په خوانی ډایرکټر او سیلنکارا ډاکټر سلمہ شاهین اول باید چې د اولسی ادب په هر صنف لکه ټپا چاربیتا او رومانی داستانونو سیلنیو شي ځکه چې د دې په وینا د انګریز د وخت نه وروسته په دغه اصنافو ډیر کم کار شوی دی.
فوک تھیټر دای چې کله پکړو کې بخزه راځي شو سندرې بیوینې نه پدې کې با ټپی ټپا کې مکالمه کېدا چې د جمعه تور طالبا
دا باچا خان ایجوکیشن ٹرسٹ مشر او سیلنکار ڈاکٹر خادم حسین اویل چې د یو کام جبا کلتور او اولسی ادب کمزور کېدل یا ختمېدل دا کام د رکېدو په معنی دی او باید چې د پښتو اولسی ادب ژوندۍ ساتلو لپاره عملی کار وکړي شي.
دغه تسلسل که هغه د شاعرۍ په شکل کې
کاغذ کسی پر شکل کے رہے کاغذ متل پر شکل کے رہے کاغذ روایتوں پر شکل کے رہے کاغذ رسول اختار و داخلوں پر شکل کے رہے داغے تسلسل کی کلتور کے تسلسل کا
دا دستوری پپایا کی دا موسیقی بندار جوڑ شویو چه سندرغاڑو پکی اولیسی سندر چار بیتی او ٹپی اویلی خالد خان مشال ریڈیو پیخور
تاسو مشال ریڈیو تغیی وریدون کو پر روان اخبرونه کی ستاسو لپارا 19 پروگرام دا مشال ریڈیوی مجلہ هم لرو اوریدل یه مهی روی دا ماسپخین یوانی ما بجشوی دا لمړی لن خبرونه دا نجیب عامر ناورو
کوټه کې د پولیسو پر یوې لارې شوې چاودنه کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي چې شپږ پکې پولیس والا او یو عام کس دی. په دې پیښه کې 22 کسان ټپیان شوي دي چې تر اوسه د دې پیښې ذمهواري نه ده قبوله کړې. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي دوی سولې ته د رسېدو لپاره راتلونکي ته ګوري خو ترهګر د جګړې پر دوام ټینګار کوي. نوموړي دغه څرګندونې په پکتیا او غزني کې د وسلوالو تر بریدونو وروسته کړې دي. افغان او پاکستانی چارواکي وایي د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د بی پایلټ امریکایي الوتکو په بریدونو کې چې په کورما کې شوي لزګونه وسلوال او د هغوی مهم مشران وژل شوي دي. په خیبر ایجنسۍ کې د جګړو پوځي عملیاتو له کبله ځپل شوي خلک وایي په پېښور کې د دوی لپاره جوړ مرکز هیڅ مرسته نه ورسره کوي. خو د بیا بحالۍ د دې مرکز مشر یوسف خان وایي د اغېزمن شو کورونو سروې ګران کار دی خو دوی سلګونو خلکو ته د مرستې چیکونه ورکړي. د امریکا په سینټ کې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین پر دفاع وزیر جیمز میتس سختی نیوکې کړې. نوموړی وایي باوجود د دې چې د امریکا د اساسي قانون له مخې کانګرس پر مصرفونو واک لري د دفاع وزیر ورته د وړې حکومتي څانګې په سترګه ګوري. د امریکا ملاتړ لرونکو ځواکونو ویلي چې دوی په شام کې له داعش څخه د رقی ښار په بشپړ توګه نیولی خو د دوی په وینا لا هم په دې ښار کې د داعش د پاتې لسګونو وسلوالو پر ضد درنه جګړه روانه ده. او د یوکرین پوځ د نوویل چې تیره ورځ د روس په ملاتړ جنګیدونکو بیلتون پالو د اوربان په سرغړونې کولو سره د دوی پر امنیتي سرتیرو ډزې کړې چې په پایله کې د دوی دوه سرتیري وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي.
اوریدونکو اوس هم رازو 19 خبرونه د مشال رادیوي مجلې ته دا ځل په کې زموږ همکار نجیب عامر د سندرغاړي نعیم توري او شاعر هما ظفر احمدزی سره خبرې کړې دي. نو راځي چې د مشال رادیوي مجلې ته غوږ شو.
د مشال رادیوي مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقی،
فلم
او ڈرامی پاڑا
رپورٹنہ او مرکے
نجیب عامر یوڑان دکھوی.
د مشال رادیوی مجلې په تشپېتمه غنه کې درته هرکلی وایم. دا غنه مو دیوی شاعری او یو سندرغاړي خبرو ته ځانګړې کړې ده. سندرغاړي نعیم توري او شاعر او لیکوال هما ظفر احمدزی سره غږیدلی یو. شاعر او سندرغاړي له پیړیو راهیسې د یو بل سره نوک او وری په حیث پاتې شوي دي. که شاعر د لفظونو نه تصویرونه جوړ کړي دي نو سندرغاړي بیا دغه تصویرونه لا نور روښانه کړي او ولس ته یې په داسې انداز کې رسولي چې بیا یې نه منل ناشونی وو. نو پایل د شاعر له خبرو. هما ظفر احمدزی یو افغان لیکوال او شاعر ده. د افغانستان دغه لیکوال او شاعر په کډوالۍ کې لوی شوی او د وطن نه لری ژوند کړی دی. د وطن نه د دوی لریواله لا هم ختم شوی نه دی. دا لکه مهاجر مرغۍ د وطن سندرې وایي خو د وطن له خوږو بې برخې پاتې شوې ده. په افغانستان کې د ښځینه لیکوال او شاعرانو شمیره دومره ډیره نه ده خو چې کوم انجلۍ قلم پورته کړی او کورنۍ یې د ملاتړ په توګه په شا ودرېدلې نو بیا هغوی ځان خامخا ځلولی دی. په همدې قطار کې هما ظفر احمدزی هم ولاړه ده. موږ د مجلې لپاره له هغې سره خبرې کړي او په سر کې مو ترې پوښتلې چې وروستي کارونه یې څه دي.
مننه مننه خوشاله اوسې نجیب جانه دا چې بیا دې له مانا یادونه وکړله او زه مو په یاد یم. په لومړی سر کې خو به خپل سلامونه خپلې نیکې هیلې ټولو ته وړاندې کړم او بیا دا چې په دې وروستیو کې تقریبا بس هماغه د شعر او د الهام سلسله یې خو دې وختو کې د چا خبره دی الهام خاپېری له مونږ خپه ده داسې نوي مې څه نه لیکلي منتها بعضن کله کله چې داسې یو نیمه نظریه داسې یو هغه راشي نو بیا دغه لنډې قیسې ته ما دا ځل یې کوشش کړی چې وخت ورکړم. د شعر وروسته البته د هغه شعر کتاب د چاپ نه وروسته تاسو به خبر یاسئ ما شعري ټول بیا یم د رښتینې لارې د یو کاروان په لټون چاپ سوله او مکمله شوه. نو وروسته دغه نه د ما نظر دا ده چې زه لنډې قیسې نثر ته صنعت باید کار وشي لنډې قیسې ولیکم او په لنډو قیسو کې هم زیاتره موضوعات داسې دي چې دا د ښځو د ژوند یا د ټولنې د ناخوالو یا مشکلاتو کوشش شاتمې دا ده چې داسې یو موضوعات راواخلم. خو ما سره داسې ده چې هغه لنډو قیسو کې هم لکه الهامي شکل لري نو هغه بیا منتظره یم ناست یم چې کوم د الهام خاطرۍ راشي کوم خیال راوړي او بیا زه څه ولیکم.
څه ډول حالاتو کې شعر لیکئ؟ داسې ښکاري لکه په دې باور یې چې شعر الله لیکئ چې کله تاسو باندې الهام راشي، اسې قلم نه راخلئ نه کینئ چې خامخا وزنن شعر لیکم. نو هغه څه رقم حالاتو نه تیریږئ تاسو چې کله یو شعر لیکئ؟
داسې دا نه چې جانه چې جبري فکر کوم چې شاعر هم شاید جبري طریقې سره داسې چې کینی او په مغزو زور راوړي چې زه د باید شعر ولیکم. نو ښایي چې هیڅوک هم دغسې حالت سره مخ نه وي. هر شاعر هم دغه دا ولري همدا وایي چې مطلب هغه د الهام دغه. خو داسې داسې زه کله د ټولنې دا د ټولنې چاپېریال ماحول شاوخوا ټول دغه د موږ لپاره موضوع ده، همدغه د موږ لپاره هم ښه الهام راوړي، هم د خوشحالی خبره او هم د خفګان خبره. خو متاسفانه په افسوس سره باید ووایم چې موږ ټولنه اکثرا د ناخوالو پیغام راوړل کېږي، د ځور د پیغام. نو بیا په حالت کې په صورت کې کله ناکله داسې شي چې هغه موضوع یو هغه واخیستل شي د ټولنې له چار چاپېریال نه، نو بیا په هغه صورت کې بیا کله کله داسې کېږي چې یو څه ناڅه ولیکم.
صحیح. کله چې یو شعر لیکئ نو دا نارینه چې وي د دوی شعرونه داسې وي چې د ښځو ستاینه کوي. اکثره خلک یو د غزل یو تعریف دام کوي د ښځو سره خبرې. تاسو چې کله یو شعر لیکئ نو نارینه ښکلا پکې ستایلی شي؟
داسې ده چې په دې برخه کې ښایي چې د هر چا خپل نظرې، هر لیکوال هر شاعر کله چې کوم وخت یو څوک شاعري ته شروع کوي اول په خپل محور په خپل ذات کې ګرځي، خپل چار چاپېریال کې ګرځي، نو تر هغه خپل حدود پورې چا سره چې امینه لري یا څوک په نظر کې هر حساب چې نو هغوی زیاتره هغه خپل هغه په هغه کې راوړي. خو ما تر اوسه داسې فکر نه ده کړی چې زه د خاص یو نارینه ته ستاینه وکړم او شعر دې ووایم. دا نه پوهېږم چې تاسو یې څنګه ارزوي یا نور اورېدونکي څنګه ارزوي، خو د ما زیاتره هغه په لکه ماته چې څومره دغه ده واضح ده د ما شعرونو موضوع مجموعي لکه ټولنیز وي. نو کله کې راغلي به وي کېدای شي ما زیات خاص فکر نه ده کړی، کېدای شي د نارینه وستاینه مون کړي.
یعنی پښتنې نامې مخه دا و چې د شعر چې کله لیکي نو سم محدودیتونه وي ستاسو په مخ کې چې دا شعر زدا سینه لیکم کوي ولیکم کورنۍ بسوي دوستان بسوي وی لیکم وین لیکم زړه نازړې کله کله
د کورنۍ تر حد کوه هم لکه هغه محدودیتونه له حد کوه هم نو زه له هغه محدودیتونو نه اوس ځان وتلی ګڼم. ځکه په شروع کې په ابتدا کې هرې په ټولنه کې په خصوص زمونږ میرمنو زمونږ ښځینه زمونږ جونو ته دغه مشکل وي، هغوی ته د هر څه حد ټاکل سوی وي. یو 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 هغه د هغو خبره حلقه یې ترې تاو کړي چې ته دغه حد اخوا نه شې تلی، د هغوی نه هغه جرأت د هغوی نه هغه صلاحیت سلب کړی وي. هغه که څه هم په زړه کې لري په ذهن کې لري هغه د هغې حلقې نه نشي راوتلی. مطلب همدغه وهم کې چې آیا ټولنه به سوای، کورنۍ به سوای، آیا خلک به سوای. ولې زه فکر کوم چې زه له دغه حالته له دغه محدودیتونو نه راوت یم او په ډاډه سره لکه په ډاډ سره زه خپل شیرونه په لومړي سر کې خپل کورنۍ سره مثلا کورنۍ غړو سره شریکوم، خپلې لیکنې ورسره شریکوم. او دا چې وو دا هم تر یو اندازې پورې ما په زړه کې وی، او د خدینه په لیکنو په شاعری په هر کړه وړه باندې ډېر زر ګوته ورته نیول کېږي، ډېر زر ورته دغه کېږي. په داسې حال کې چې که وګورو شاوخوا د موږ نارینه شاعرانو لیکوالانو داسې موضوعات لیکلي چې هغه په یادونې شعر دغسې بڼه لري، لکه کوم نارینه ته چې ویل سوی، خو لیکه په ښځینه شاعرانو لیکنو په هغه کې معمولي هم داسې څرک راځي چې دا نو هغه باندې ډېر زر دی تاسو خبره تایید هم ډېر زر ګوته ورته نیول کېږي. نو د دغه اندازې زه هم لږ زره داسې یو څه اندازه زه هم ښکاري یم، البته د کورني ماحول نه نه، د باندې د ټولنې نه، ټولنې د خلکو نه، چې خو زیات کوشش کوم چې د دې محدودې نه ووځم، ځکه چې د نوښت لپاره، د ټولنې د ښه بدلون لپاره، د نورو لپاره، د لارې د هوارولو لپاره، نو یو کس باید لږ بغاوت وکړي، نو کله کله لږ باري حرکت کوم.
په دې هیله چې هغه ملاتړ او هغه مینه چې د کورنۍ نه تاسو ته ترلاسه کیږي، زموږ ټولنه هم هغه مقام ته ورسیږي چې ستاسو شعر ته، ستاسو شخصیت ته، یا د هر لیکوال، د هر شاعر شخصیت ته په ماغه نظر وګوري. ستاسو په شاعرۍ خبر روان دي، نو خوان به کې ستاسو نه سو ورو څه غزل، څه نظم، څه چې ستاسو خوښ.
نو مطابق د تاسو د وینا، تاسو ویلې د فکر کوم په دې شعر کې داسې څه ناڅه داسې څرک لیدل کېږي، دا به تاسو سره شریکم.
نو
د شعر سریزه ده د بخت کرښې. د بخت د کرښو دا څنګه تکرار و دوباره، د بخت د کرښو دا څنګه تکرار و دوباره، هغه د زړه قاتل د زړه قرار و دوباره. پسترګو کې څو هیلو ټو کول ګلو نظر کې، پسترګو کې څو هیلو ټو کول ګلو نظر کې، د دوه زړونو د مینې یو اظهار و دوباره. لسترګو نه زار غړې دلې دوه نرګس وي، لسترګو نه زار غړې دلې دوه نرګس وي، خوږ د سترګو جنگ په بڼو وارو دوباره. سیلې وهلو څانګو غړول ګلو نه بیا، سیلې وهلو څانګو غړول ګلونه بیا، راغلی پرې سپرلی وو نو بهارو دوباره. رقیب و فاصلې وې تر منځه غرونه غرونه، رقیب و فاصلې وې تر منځه غرونه غرونه، بی وسی و د وخت هغه تکرارو دوباره. د ګل تګی ډنډر وم د باران په تمه تمه، د ګل تګی ډنډر وم د باران په تمه تمه، دا وخت هم هغه ستړی انتظار و دوباره. تیاره خلوت کده وا یو زوم یو سپوږمۍ وا، تیاره خلوت کده وا یو زوم یو سپوږمۍ وا، د هجر هغه شپه هغه سهار و دوباره، چې ستړی وم ستومانه د ژوندون په هغه لاره، چې ستړی وم ستومانه د ژوندون په هغه لاره، دا بیا ځلی ورتګ په هغه لارو دوباره، دا بیا ځلی ورتګ په هغه لارو دوباره.
ډیر خوله غزل او ډیر زیات ما خوان ته واخیست، او د داسې غزل اوریدونه پس سره وی چې د شاعر تم چې واځي شیرونه لیکه، نصر به د هم خوږ وی خو د لاره هم پر نه دی.
مننه، خوشاله اوسې، بس ګور ونه چې د لاره تر کوم سرحد پورې دا مالری. کله کله فکر کوم چې نه ادب دې ما ورستی دغه وی کتاب یو شاید څورو ونه سم کړی، خو خیر دا خپل خپل وخت خبرې ګور بچ.
ډیر خپل غزل ممکنه وینو تاسو ته یو بل غزل هم تاسو نه ورده شو؟
ولې نه په دواړو سترګو. دلته یو بل غره سره چې وای هم یې لکلی هم له شار استړي، یما د ژوند لدی بازار استړي، یما د ژوند لدی بازار استړي، همي خرچلاو هم خریدار استړي، نن او پرون سره توپیر نه کوي، د ژوند شیبي دی لټکرار استړي، نن او پرون سره توپیر نه کوي، د ژوند شیبي دی لټکرار استړي، ژوند سمندر لکه کیشته موجو کې، یم د موجونو له تکرار استړي. او د جنو ژوند خو پکې یو شان دی، د جنو ژوند خو پکې یو شان دی، هم یې لکلی هم له شار استړي لکه یو سپریم د حالاتو مخ کې یما د تورې له هر وار استړي او دلته هر څه بدل کې بیا لري دا معشوقې له مفلس یار استړي د سیند څپو پتلو راتلو کې وویل ستړي لمنځ هم له کنار استړي
ډېر ښایسته غزل. او د چا شاعري مو خوښېږي هما جان؟
مجموعي طور باندې فکر وکړو ځینې هغه لوړ شخصیتونه د لوی فکر شاعران لیکوالان هغه خو ماشاءالله د ټولو د نظر او لکه یې مونږه د مشرانو یا استادانو په تېر دي. نو په مجموعي ډول باندې که زه وګورم هر هغه شعر چې لکه زړه ته لاره پیدا کړي که هغه د نوي شاعرانو دي که هغه د پخوانیو شاعرانو دي داسې چې په یو لوست او په یو ځل باندې په هغه پیل نه سړي زړه ته داسې یو احساس ورکړي یو ترک یې پکې پیدا کړي نو ما ته هغه شعر خوند راکوي هغه که د پخوانیو شاعرانو وي که د اوسنیو شاعرانو وي. نو صرف یوازې هغه د شعر کیفیت او کومه چې هغه ماته ډېر زیات خوند راکوي داسې مشخص مې فکر نه ده کړی چې د چا او څنګه شاعري خو مونږ ته هغه شعر کوم شعر چې زړه ته لاره پیدا کړي هغه شعر مې خوښېږي.
صحیح. اوس به راشو ستاسو نثر باندې که یو څه خبرې وکړئ. تاسو وایئ چې غواړئ لنډې قصې ولیکئ او ډېرې ولیکئ. د نثر کې خو تاسو مخکې هم کار کړی، ستاسو یو ناول چاپ شوی ماڼوګله، نو د نثر میدان ته ولې د شعر نه کډه کول غواړئ یا تلل غواړئ؟
که ووایم چې کډه نه ده که نه، لکه سړی چې په خپل کور کې یوې کوټې او بلې کوټې ته لاړ شي نو دغه خیال او فکر هم همدغسې ده. فکر کوم ماڼوګله تقریبا ډېر وخت مخکې د خپلې شاعري سره په څنګ کې د ماڼوګلې لیکل پیل کړي ول. نو یعنی مطلب دغه شعر او نثر دواړه له شروع نه را روان ول، خو دا ځل په خپله نه پوهېږم چې څنګه بعضې موضوعات ته زما پام شو چې هغه ډېرې لنډې وړې قصې ما ولیکلې. نو هغه شی بیرته د ما او یو ځل تقریبا داسې ما دوستان سره فیسبوک له لارې یو نیمه شریکه هم کړه، نو هغه ډېرې زیاتې خوښې هم شوې. نو بیا ما ویل چې دا اړخم ښه ده، په دې اړخ باندې کار کول پکار دي، نو ځکه نثر ته مې مخه راوړه.
څومره لنډې قصې به مو تر اوسه لیکلې؟
داسې زیاتې نه دي، یو متواتر دوامداره طور باندې مې نه دي لیکلې. مطلب کوم وخت کله چې داسې څه دغه راغلی ده ایډیا راغلی او کوم هغه فکر رالوېدلی نو هغه ما لیکلي دي. نو داسې ډېرې نه دي، تقریبا داسې تر پنځلسو پورې برسي. نو
په دې هیله چې څنګه په شاعرۍ کې مو نوم پیدا کړی همداسې نوم په نثر کې هم وګټئ. ډېر زیات خوشحاله شوم موږ له مو وخت راکړه. ښه ژوند، ښه سفر، ښه وختونه درته وړم.
مننه ډېره زیاته تاسو نه دا چې وخت په وخت هم له مانه یادونه کړې ده او زموږ یاد نه ویشتې، نو دا یې ما لپاره د ویاړ خبره ده او ډېره زیاته مننه کوم تاسو نه چې ماته مو وخت راکړه.
د افغاني لیکوال او شاعري هما ظفر احمدزی خبرې مو واورېدې. نو موري درته خپل شعرونه هم در واورول په همدې هیله چې خوان به مترنه خېسته وي. اوس ته یو سندرغاړي خبرې دراورو. نعیم تورې د اوس مهال په سندرغاړو کې یو پیژندل شوی نوم دی. د کلیوي خوا د خو شاعرانو شعرونه سندریز کوي، نو له بلې خوا د پښتو د روایتي موسیقۍ لمنه هم نه ده پریخي. نعیم تورې سره مو د مشال رادیوي مجلې لپاره خبرې کړي. په سر کې درته هغه د خپلو روستیو هنري فعالیتونو په اړه معلومات درکوي.
مننه نجیب عامر. زما خو د روجو نه مخکې د سایل صاحب نهم ماښام البم و چې هغه په دې وړوکي اختر باندې هغه ته راغی مارکیټ ته. د دې نه علاوه موږ چې دی نو دلته یو ټی وی سره زه په هره اونۍ کې یو دوه ګینټې کینم هلتا په یو موضوع باندې خبرې ورسره ورسره د مختلف شاعرانو کلامونه ویلي هغې کې ولسی مي نظمونه هم وي سندرې هم وي او نور خدا خپل چې کوم د ژوند منډه ده په دې لګیا یم دلته جی
د ژوند د کړاوونو نه د روزمره د چارو نه څومره وخت پیدا کولی شي چې خپل هنر ته دغه وخت ورکړي ریاضت وکړي او د ښکلې دنیا چې د موسیقي دنیا ده دغې نه دغې ته پاملرنه وکړي که نه دا د ژوند روزګار در نه دغه موسیقي پاتې کړي خو نه ده
نه دا خو بس مازیګر یو ګنټه پیدل ګرځېده او یو ګنټه چې دا موسیقي نو دا دواړه چې دی په دې سودا نه کوم دا خامخا کوم وخت پکې وباسم او بعضې وخت یو نیمه ورځ پاتې هم شي لکه شرایط داسې شي چې ملګری شي مړی ژوندی شي حجره جومات شي نو یو نیمه ورځ پاتې شي خو پاتې کوم نه
صحیح نو توری صاحب تاسو وی چې د دې موسیقي تر څنګ اوس لګیا یې د یو تلویزیون سره هم کار کوئ دا د کوم تلویزیون دی او ستاسو خپرونه په کیسه دایا د موسیقي خپرونه دا تاسو په دې کې سندرغاړي راغواړئ که د عامو خلکو سره خبرې کوئ
موږ په دې کې هنرمندان هم راغواړو شاعر پکې راغواړو د کاروبار سره تړلې سړی راغواړو خو د هر بخش چې موږ تخکاری چې دا سړی ټولنې ته یو ښه پیغام ورکولی شي نو هغه کس راولو د دې پروګرام نوم چې دی نو هغه خبرې اترې دي نو په دې کې موږ یو موضوع راوالو چې لکه ماشومان به څنګه روزي او د هغې ښوونه روزنه د هغې تربیت څنګه ورکوي یا د ښځو د تعلیم په باره کې یا زمونږ د چاپیریال په باره کې یا د روزګار په باره کې مختلف موضوعات چې موږ ته مخې ته راځي نو په هغې باندې موږ هغه وټاکو په هغې باندې بحث کوو
توری صاحب تاسو به لیدلی په دې وروستیو کې د پښتو میډیا ډیره ترقی کړې بلا شي ټلویزیونونه راغلي دي رادیوګانې دي اف ام رادیوګانې دي نړیوالو رسنیو پښتو ته خپرونې شروع کړي دغه هر څه د پښتو موسیقي ته څه ورکړه ګټه یې ورسوله که تاوان
پښتو موسیقي خو چې دا ګرانه کړه نجیب جان داسې چې لکه موسیقي دومره ګرانه نه وه اوس لکونو ته ورسوله چې خلک په دې کمپیوټر کمی گانې جوړی یو خدا وشو ګټه خو یې په دې ورسوله چې ښه کلامونه را مخې ته شوي نو هغه په ولس کې بیداری را پیدا کوي لکه څنګه چې ستاسو مشال ریډیو کار کوي یا د پښتو بی بی سی کار کوي یا لکه څنګه چې ډیور ریډیو کار کوي یا آزادی ریډیو چې ده یا آشنا ریډیو دې ډېر خلک را پارولی دي را زیر کړی دي خپل فزانې کړی دي چې من کم طرف ته روان یو نو زما په خیال چې کم په کم کامونه چې ترقی کوي نو هغه ترقی سره نقصان هم وي خو زما په خیال چې ګټه یې ډېره کړې ده
ډېره زیاته مننه نعیم توری صاحب او دم راته وایي چې راتلونکي کارونه مو چې کوم دي په هغې کې د کومو شاعرانو انتخاب مو کړی ساحل صاحب مو ډېر زیات ویلی دی راتلونکي کیسټې به هم د هغوی سره وي که د نورو شاعرانو کلامونه به هم سندریز کوئ
نجیب جان ساحل صاحب خو هر کال وي کله کله پکې موږ داسې کال لږ سیوا ټایم شي ما تیر کال بلکې اوس خو دوه کاله پوره شو نو کاروان صاحب مې ویلی وو ټول البم فضل سبحان عابد صاحب مې ویلی وو یو البم
ډېر ښه
په دې یوټیوب نعیم توری 2014 په دې هغه باندې پراته دي
صحیح
یوټیوب باندې دین علاوه چې د اوس په راتلونکي کې د فضل سبحان عابد صاحب ما یو البم تیار کړی دی چې هغه به موږ کوو بیا د حمزه بابا مې یو بل البم تیار کړی دی هغه به وایم نو فلان خدا مخې ته دي اوس کوشش کوو چې نوي نوي نور خیالونه راولو نورې خبرې راولو چې جدت دي پکې نوښت دي پکې
صحیح نعیم توری صاحب کیسټ چې خبروي مغه په خوانیو طریقو باندې یو میوزیک سنټر ته ورکوي خبريږي کنه د مونږ اوریدلې په دې روسیو کې چې د کیسټو بازار وې سوړ دي ته مجبور کلیپونه جوړ کې او یا د یوټیوب د لارې خبر کې تاسو د کوم لارې خبروي
زما خو نجیب جان زه په دې فکر دا وایم چې زما ما خو چونکی موسیقي نه پیسې نه دی اغستی قلم خو لکه چې زما دا کوم البم دی دا زما ملګری په ایڈوانس کې لکه اوس عابد صاحب البم د نوغه یو کال مخ کې یو ملګری ویلو چې دې خرچه به زما ای زما په ډیره کم خرچه کیږي هم دا داسې وایي چې لکه 40,000 روپۍ خرچو شي هغه ملګری ورکی او ٹی وی گان او دا نور حساب کتاب چې دی مفت ریکارڈ کی نو هغه آڈیو ویڈیو دوانه شي کمپوز ټول ز خپل کوم ډیر د پوره موسیقي مت ز کوم چې رباب دې ځکه پکار دې ځکه فلانه شي پکار دې نو کمپوزیشن خو ټول خپل کوم خو دې د واک ځکن ور کوم چې بیا ورستو وایم چې بیا پیمانه نشي کنه چې دې انصاف نه وشوي اجه د کم شاعر وایم د کاروان سے پورے میں شاعر تخپل خپل یو کلام اور ولید چاہے دا تا تب موافق کی استا خوخ دے
صحیح
دما خو خوخ دے کنا تب خوخوی کلا غت ترس خوخ کی نو بیا وایم
صحیح توری سے بیا وخ مد سر مرکا کول دی کمپیوٹری موسیقی دی جدید موسیقی ناراضی نخ کار دے کنا اوس څنګه اوسم پخپل خبره ولاړې کنا زړه مو کیږي چې کله کله تاسو په دې موسیقي کې کار وکې
او ډېر خپل سوال دی نجیب جان خو لکه زه به داس چې داغي عمر نه دا د ماس خان استاد تقریبا د سمو د مخ ما پی ټی وی ته ریکارډینګ کوس د حمزه بابا کلام او سهیل صاحب د درد صاحب غالبا چې دا سینه بولو یو کلام هغه چې ما کوونو پاره کې ما ته ماس خان وی چې موږ دومره خواري په یو غاني وکړو هغه موږ اسمان توخي جو خدرې میاشتې پس هغه غانه نیوي او چې محفل کې کینو نو بیا هم دا راته وایي چې یاره من دلې ونې دینا دانی وایا خدای دا سب په زور اور جانان دی واړول نو تل ما چې ته استاد یې او زه خو مطلب ستاسو مخ کې یو ډېر شاګردم پاتې شوم نو هغه وی چې په دې کار کې صحیح نو بیا راته بشر سے پرنګ استاد سړي وی چې دا لار پرې نه دی لکه دا پزیر روانه دا د انور سيزونه چې په دې کې تغیر راځي کنه
صحیح
نو یو داسې چې موږ وایو چې یو کورنی غوړی وی یو بازاري غوړی وی کورنی غوړی چې نو هغه
بس پاته دا تا ډېر خپل مثال ورکو په دې کې ډوبله خبره نشي کېده او نعیم جان درته وای یو خو زه سیدا کمپیوټری موسیقي چې و پاغه کې لکه خو نرمندانو ویلي غزلې ویلي دي خو ځنې خو ستاغې نم لاندې چې وګوري د فلمي سندرې چې راغلي یا په امدي کې داسې داسې سندرې ویل کېږي چې سړی په غوریدوم شرمېږي دا څوک دي دا په فلمونو نه علاوه اوس په دې موسیقي کې هم دغه خلک را ننوته د دې مخنیوی ممکن نه دی
خو زه داسې وایم چې زمونږ یو خدای دی چې د هغه د لودیانو دور نه ونیسه او د تر خوشحال بابا به داسې را کوزیږه د پیرنګي دور او زمونږ د دور پورې راشي منګه همیشه خواږه یو تر سکون یو نه زمونږ د خلکو په سترګو کې منګه زغیو حالانکه موږ ډېر ښکلي خلک یو د مینې خلک یو د دسترخوان د میلمستیا خلک یو نو دا یو داسې یو ټولنه ای چې هغه موږ د خپل کلتور د هغه نه اوباسي دا اوس نه دا داسې تیر شوي چې کله نن څلوېښت کاله مخکې چې د افغانستان انقلاب شروع شو پاکستاني فلمونه به تاسو کتلي چې هغه کې څومره لکه هغه فلمونه بیا بچا کاته نه کنه لکه هغه نه دومره بې پردګي و پکې نو منګ د دې همیشه داسې خلک چې هغه وای چې کني یو معیاري شی را نشي چې خلک خوښیار شي نو داسې شی دی راشي چې دا ټولنه چې دنو هم په هغه نظر وته کتلی شي چې لکه دا څوکیدار په کار دی دا ډرایور په کار دی دی جلکار په کار دی دی مزدور په کار دی دی افسر نشي دی دی پتلون وانه چې دی دی خپل نه ښکاري دا اوس نن دا د زمانو نه دا موږ به د تاریخ پانو نه دې ته وګورو خو موږ به دې ته نه پرېږدو موږ به هڅه کوو لکه زه وایم چې ما همیشه زغه ټپم نه وایم چې هغه دما د چوکاټ کې نیوي
ولسته د منلو
ډیرم خوي هغه کلام ته او کنه په دې پيو پيو ټپ باندې سړې د پنځو کالو بدنامي
صحیح
نو په کار دي چې سړې په نظر کې وساتي معیار نه باور تر غرزونه او پیسو ګټلو تمن د موسیقي شروع کړي موږ د دې انقلاب ښکار خلک یو مونږ بے زور بے آسمان بے
زمکی
خلق کی وہ تروس پور مونږ وڑو پسی گرزو
مننه نیم جان ہمدا سے نیک نام او سے د خپل لار لاروی او سے څنګه چې بریالی وی ہمدا سے د بریالی او ہمدا سے د خو شاعرانو کلامونه بیا هم سندریس کی کور مو ودان چې مشال لډیو ته مو وخت ورکړ ډیر مننه
یو جان منن نجیب جان پتا سو فخر کوم ویاړم پتا
کزما خپل جانان سړې وی و بد بل ڈولے تولی ور ختم زما دخ دے پمل کتوی کتوی وا
جواب را خپل نصیب می جړوینا.
دا نیم توري له خبرو سندرو مخوند واخیست. له همدې سره د مشال راډیوي مجلې د دې غنی وخت ختميږي. بل اونۍ با یو وار بیا د نورو او نو مطالبو سره تاسو په خدمت کیم. تر هغه د لوی خدای پامن. تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی